افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلي پښتنه افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ وپاشل شي، له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب خر اغلاست ازادي راډیو ده.
ډیر مننه، ډیر خوشاله سلام.
نو زما لومړی پوښتنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر که شر؟
زه به یو لنډه تبصره پرې وکړم او له تبصرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکیلاګر دې لپاره افغانستان ته نه ده راغلی چې دا هیواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي له لارې نه په پښو ودري، بلکې هر ښکیلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هیواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هیواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې، شتمنۍ او عامدارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو خاطر نړیوال ځواکونه خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترخکر پخکر شي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبر ځواکونه منطقي او متحدانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابین کې خامخا سره جوړې وو. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې، اما په نتیجه کې به بیا هم خفه او دفه افغان وي. بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې د پاسه درې لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، او دغه د جګړې تودې ساتل هم د دنیا له سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقیق دی. دواړه خوا بیا هم افغانان د منظره لاړ شي، افغانان درته ځي.
جنرال صاحب بخنه غواړم، حکومت دا ډاډ ورکوي چې هر څه مدیریت کوي، هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده. فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان سخت کې دوست د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېلو، اوس هم ښکېلو. هلته یوه تجربه وه، دلته بله تجربه واخیستله. هر جنگ موږ ته یو تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانونو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله، اوس هغه خریدار دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې په داخله نظام ړنګ شو، او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام له داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت مملکته د دې نظام تر شا بره لهې بغاوت کړی، وجنګېدلو، نظام یې نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او خواتم افغانان دي، ولې جګړه افغاني نه ده. نو که چېرته د جګړې عامل وغواړي چا چا چې دا جګړه په موږ شروع کړې ده کال دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځته راشي، افغانستان به بل لور ته نه ځي. څوک وغواړي د افغانستان نه د جګړې نه ګټه پورته کړي او افغانستان د تباهي لور ته بیایي، هغه به خامخا افغانستان د تباهي لور بیایي. ولې سره لغه نه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیاري، هم صلح ته هم جنګ ته. ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به سولې ته لاره هواره کړي، داسې یو سولې ته چې دغه د باعزته سولې د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سولوی او غادي افغانستان ټول خلق ومني او زه مطمئن يم چې مقابل لوري هم دې توانمند پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنگ به د پای ته ځي.
جنرال صاحب تاسو د افغانستان د دواړو جنگونو د تجربې مسله وکړه، د هغې زمان په پرتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکي څومره سره تشابه یا ورته والی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې فرصله یې کړو د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت افغانستان دغه وخت له مابینه وفاصله ده، یعنې مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت پراس کې چارواکي حزب چې په نوم دیموکراتیک خلق افغانستان وو دوی سره متلاشي سولو په دوو جناو تبدیل سولو او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړه. هغه نه تنها چې حکومت سقوط ونه کړ بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت اردو تسلیم کړل چې لپاره د موږ مجاهدینو ونه سوی ساتلی دا نظام چې اوس به موږ دا ناخوالې نه درلودلې. دا یوه تجربه او دلته بله تجربه چې مهمه ده، دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې یعنې له عسکر نه بیا تر جنرال ټول جنګ له داسې چانه جوړ شوی ده چې دېرش کاله څلوېښت کاله په دې مملکت کې جنګېدلی ده. تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنګي تجربه لري. دوی به په هېڅ وجه خپل موضع بدون د یو سیاسي توافق نه چاته خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به حکومت خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به چا سره معامله ونه کړي. او سیاسي توافق ته د دې د رعایتو وجود لري چې لاره هواره کړي د افغانستان خلک هم هغه پخواني خلک نه دي په تپه تیاره کې ثابت شوي وو او طالبان هم هغه پخواني خلک نه دي. نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده، دغه ستر بدلون مثبته بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواوې د میز شاته کښېني، خپل اختلاف حل کړي. د وطن دپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، هم یې طالب به سلامتیا هم وساتي او هم یې دولت به سلامتیا وساتي. د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي او دواړه خواوې توافق.
جنرال صاحب تاسو یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و یو در امر لاندې مو یو سل او پنځو زره سربازان وو، څه فکر کوئ آیا د نظامی لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي ما درته ویل چې دا ټول جنګېدلي عسکر، یعنې د جنګ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تقسیمېږي په هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي چې دا د تسلیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي او نه به عسکر افغان عسکر طالب ته تسلیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو هر چا تر دې تر عنوان لاندې راځي په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي. نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي جنګ او عامل د دې جنګ قربانیان د افغانستان خاصي هو د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري که وجنګېږي مستقله پاتې شي خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بعده مرغه له بعده مرغه له بعده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي؟ ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګه نه یا د قدرت له جنون نه تېر شو، د دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو، دا خپل عسکر مونږ دلته وساتو، هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو، له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو، یو څه اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردو وي مجهز اردو وي چې دواړو خواوو د طالب او د اردو په مابین کې چې په سیمه کې ساری ونه لري چې نور مونږ له بیرونی تعدیداتو نه خلاص کړي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څه ډول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي دا په یو چانس بدل کړو او ښه مخته ولاړ شو، یعنې اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظامي سقوط وکړي عسکري وپاشل شي بلکې په خودي کې او مخکې ولاړ شي.
تاسو فرمودا دې پرځای دا کومه لږه پېټاک په پېټاک تبدیل کو دا کړنه چې و کولای شي په دغه پېټاک کې خپل اردو ما دې څه دې کې چې نه یې اردو یو کو څه نه کوم چې تا چې ولر ولې موږ دوه خوا جنګیالې دي دوه خوا چورېالې دي دوه خوا ښه تجربه لري دوه خوا ښه تخنیک او تکتیک لري چې تاسو راټول شي اردو نه پاشل شي طالبونه پاشل شي یو چتر نظام لاندې راستي دی رهبری نظام لاندې راستي او بل د پرمختګ کارونه مشکلات کې اقتصادي سیاسي بیزو باندې کار وشي افغانستان اوس ډېر کم وخت کې صاحب د ښې اردو د ښې اقتصادي دا یو فرصت ده او دې فرصت ته فقط مدیریت پکار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله زربه خوړلې ده په یو کال د سوله کښې ته راټول شولو د دې څلوېښت کاله بربادي به دوی په دا یو کال کښې سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبا پتنګ، له تاسې ډېره مننه.
هیله کوم خوشحاله شوم، سلامت شې، مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یوه مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشحاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هغه ځوان دی چې واده ته خوشحاله و، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشحاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه ایمه کنه، اوس یو مرګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه ایمه چې دا اوس د کور خرچې دي.